ډیره زیاته مننه کوم د سهار اته بجې دي. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو په نننۍ ګڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال له خولې واورئ چې منظومه لیکنه کومې ځانګړتیاوې لري او څنګه لیکل کیږي.
په منظومه کې باید د یو ملت هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقوقو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیواله محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې میاشتې تر درېمې پورې تمدید کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولای شي د خلکو رنځ راکم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین‌المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالو جرمونو د محکمه د مداخله طرفدار یو. البته د محکمه له 2003 کال وروسته قضیه سیړي، خو کنوري قضیه هم سیړي، دا به د خلکو درد او رنج را کم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړې قربانیان او ښځې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سکه له 1.2 میلیون زیات ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.2 میلیون نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل ولایتونو ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې وسلوالو مخالفینو رامنځته کړي دي له واکسین څخه بې برخې شي. د پولیو واکسین کمپاین د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې پیل شو چې له نویو زیږیدلو ماشومانو نیولې تر 15 کلونو پورې به واکسین شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېمې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري پر 10مه پای ته ورسېدې او ټاکل شوې وه چې د زمري پر 14مه درسونه رسما پیل شي، خو دا رخصتۍ د لوی اختر تر پایه پورې وغځول شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو دراکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه وه. ټرمپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکي او بې ثباته کوونکي چلند ته بدلون ورکوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یو وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریځ په خپلولو کولو سره په خپل منځوي شوی دی. یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. ران پاول د اګست په شپږمه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره لیدو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې ته د ده هدف دا دی چې روسیه ته له سفر څخه د ده هدف دا دی چې د تفاهم پرانیستې کرښې غواړي. دا په دې معنا نه ده د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه ده چې ترمنځ اختلاف نشته، خو دی وایي چې بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. د تاجکستان او ازبکستان د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبې او بخارا ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبې په ورځ د اګست په شپږمه د هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دو ښارونو ترمنځ مستقیمه الوتنه کیږي. له کلونو اختلافونو وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل میاشت کې موافقه وکړه چې د دوشنبې او تاشکند ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شي. د منځنۍ آسیا د دې هیوادونو چارواکي وایي ډیر ژر به د نورو ښارونو ترمنځ الوتنې هم زیاتې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا دی لنډه خبري برخه پیلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کولی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوي چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستاني چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 18 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه به خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که داسې لیدنه سوی وي دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
دی. وایي چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دي رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلي وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ 2 لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ومنله چې کابل له دغو لیدنو خبر وو. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح سوي دي او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایه رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي د افغان هوایی ځواک د ظرفیت د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایی عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټانو د فراغت غونډې ته وویل چې افغان پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
ل درو میاشتنوی پوځ د کلورسته په جنوب کې د نړیوال ځواکونو لوري د بلک هاک هلیکوپټرو روزل سوي نه پیلوټان او وطن شویشتون کې تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل سوي پیلوټان وایي د دوی د ماموریت عمده برخه به په جنوب کې د افغان ځکنوي ځواکونو پر هوایي ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي پیلوټان
دا مونږ ته ډېر په درد خوري او ډېره مرسته کوي او مونږ هم دینا کولی شو چې د نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مونږ هغوی ته هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتای که امروز فارغ شدن کافی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتوانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
په این وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال ډګروال کریسټوفر وایي افغان هوایي ځواکونه توانېدلي چې په تیرو څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریسټوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغېزې د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکی دي. د یو افغان هوایي ځواکونو ته د حالاتو سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانېدلي چې په جنوبي افزه کې د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپېته زر فونډه په اندازه اکمالات ترسره کړي. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتېږي همره مسؤلیتونه او اغېز هم ډېریږي.
او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبې په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته وویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان وو چې ورباندې ځان مرګی برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامی پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونه د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختري زود سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل شوې. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږد دي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت شوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او خلکو ته د روغتیایي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتي کړي او د حکومت واک یې کمزوري کړی دی. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزی حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړ توګه نه دي بریالي سوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او د هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظوم لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظوم لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبري کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تھا ہم شپیلے گولا او دا غزائد تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کلمې نور کړې، کلمې نار کړې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم، دې ورک وطن، دې ورک شه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. ل امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلون کې خپرې شوې. لدی وروسته حقیقت، اتحاد مشرقی، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او رسپانی خبری شوی. طلوع افغان د مولوی سالی محمد هوتک لخوا رامنځته شوی ده چې لومړی خپرونی په دری ژبوي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبی لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجراتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
طلوع افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلی مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
طلوع افغان جریده په 1400 مریض کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خبریږي. په لومړي سر کې طلوع افغان د جریده ورسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګه باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشرې چارې په بیلابیل وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لوري مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د طلوع افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې وویل چې دا مهال طلوع افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په فار روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د طلوع افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې طلوع افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د طلوع افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسي او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي.
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د طلوع افغان د تحقیقي او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا کړه.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داسې ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره با استعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
طلوع افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. طلوع افغان ونیز دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچیر د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثر په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج.
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې پخوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغوني زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوې منظومې نه لرو، او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډېر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې، او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو، او مثلا د
ادم خان او
درخانۍ، او داسې نورې کیسې ځینو شاعرانو، ځینې ولسي شاعرانو، او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومې کړي دي چې ګڼې بیلګې شته. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري، او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خانوار ده چې هغه دغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنری ارزښتونو یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په باندې، او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصر منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې مونږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده، او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندې کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی مونږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو، او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسي جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره مونږ خپلې تاریخي پیښې، لوی اساطیری تاریخ خوندي کړلای شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي، او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي، او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مستاد همدلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق، او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومې متن محتوا ده، محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښ ارزښت، چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. ال محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اوډیسی نه شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تروسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده، چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید دا هغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنی چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ، دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې لیوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلای شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه استوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د استورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي. په منظومه کې داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي، باید ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کرکتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر که یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای، او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي، په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوره شاعر داسې دی لکه کمره، لکه کمره چې تاسو په اوږه وي نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنه په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومې کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې، د داستان فن دی. موږ باید محتوایي غوټې ایجاد کړو او بیا یو یو غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو په مرسته لوستونکی په ډېره تلوسه د داستان اوج ته ورسوو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پېښې کېږي، البته د لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پېښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډېره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیګانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډېره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دی، زب پنجاب لاہور او گجراولات پادشاہم په خبر کم او تقریبا د 12 کال کی چې ما شاعری کې قدم اخستې. ټول ناول د محبت چکم دوران انسان باندې راځي، دا غي په دا کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړ. نو واغې نه بعد بیا وخت لري دو سره داسې د معاشره په موضوع کې یاد کم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری زده غوا.
سلامل شو چې په شعر ته و حاصلولې
داس یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کیدم. نو الته یو جنې زما ډیر خوښ شو، هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یک طرفه. نو دیو جنا ما خپل د محبت
خوخې دل استا خوخې دل مطلب
زما خوخ خاموش محبت او یک طرفه محبت، چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډیر جګو او زه مسافرم. نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول. نو د دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل، هغه د فیسبوک لاره یا
پر مسافرې مطلب پاکستان
کی ما ټول عمر تیر کړی دی لاہور گجراوالا. نو دغه وجه نه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیست. هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا 2-3 کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری هم شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیاتو په موضوع کې.
کله اغه جنې تلې دلې یي خبرې در سره کړې وي؟
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس اومدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې اوخکم چې د خپل اختیار کې نه دی زړم. نو زما زړه چې دینو پاغه باندې وره
بل اخرت سو شو په دې مینا کې دی.
ما چې څنګه استویل اغه سوچ دین اور غاټو دویم دا چې زه یو مسافرم، تاغه اثر نه ډیر لاندې تم دغه وجه نه چې دین بیا اغه اگر کما اظهار کول دما د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
اغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
اغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت کې دې شي عزت اغه به ته یو استاد کول. خو ما ډیر چې دین او داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول.
هغه شعر چې تا د هغه توصیف کی ویل یا محبت کی ویل ارا تویل شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری د چماغې په درد او هغه په موضوع کې ویل دي هغه وجنم چې دین هغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد دی هغه ویل شي
مهرباني
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہے دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا
پختو کے لیے جیسے کم شیر ویلے دے ناغد پارا اگر چوس خدا غی نراغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملا خو بیا ما پختو کې باز لیکلم دي نو فی الحال چې زما ذهن کې دی هغه یو د عمر می تمام شو ډیر زر نوم می بدنام شو ډیر زر زړه می چې ستا خواله درشم خو په لار کې ماخام شو ډیر زر
څومره شعرونه بدلی لیکلی تقریبا په څو ژبو کې ته کولای چې شاعری وو
زه الحمدلله کم ژبم چې مکمل پویګه ماغه ژب باندې زه مکمل شاعری کول شم چونکه اوس درې څلور ژبې باندې خو مکمل مهارت لرم یو زما خپل مادری ژبه نورستاني بل اردو او پنجابي او بل پختو نو زکه دغه درې څلور ژبو باندې چې ما ته څوک کم موضوع راکړي الحمدلله زه ښه وزن سره هغه شاعري لیکل شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنټ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې قلم ما ور کړی دی الحمدلله نو مصنفینو ما ته چې دی نو هغوی ته لایک هم را کړی دی او زما چې دی نو مضامین شایع کړی دی
تقریبا ټول به څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستانۍ کې د څه لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې
پښتو کې ما شخصیت بارہ کے دودرے شیرون لکڑ لگا سناتور صاحب شو زمان عبداللطیف نوزت یار والد سے محترم حافظ عبدالقیوم شو دیو دا پارا ما لکھ لیں دے او نور عشقی شیرون ما پختو کی بےخی لگ لکھ لیں دے زکر چی دا سے موقع نہ دے ملا شو یا زب پختو فلم جوڑ کم او زمان دلتا محبتم چی کم شو یا پنورستان کی شو دے یا چی دے نوالتا اردو کی زکر ما دا دو شیرون دیر فوکس تر اوڑے نو اردو کی ما بےخی دیر شیرون لکھ لیں دے ما درے وڑو کوڑو کی کتابوں نے لکھ لو اراده او ادوری خواهشه پنامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دن کې او بل چینو خیالونو کې دنیا چونکه زما لقب خیالی دی او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالی لقب به 2009 کې شکل اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت
یعنی تر اوسه پور دی یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدغه سم ما خپل ډایری کې دین او خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی
تا ویل چې ما دوزایا زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته دلته په نورستانۍ کړې ده د دغه نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلې ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بېخي زیات دي یو چې دې نو داسې داستان دي چې چر ابو ناړه پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامگست شوا دومو چچلیست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کرا تم د قصو و
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب دخوڑ روان وے نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولت دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے ہائی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زو اغوے او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګه ته ناس وی او زندگی هغه وی زو او زندگی باندې خوشحالی سره زما مخ ته تلې
خا د سی ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
په الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختز الحمدلله ټیلنټ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې مات لاہور پنجابی فلم کې مات داسې مقرا کړ چې الته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټرانی اول چې دین واغه هم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او موږ چې دین واغه چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلګ وروړي کنه هغه نه بعد بیا مختز خو ما چې کوم اول کردار الته ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته مرکدو سین ور کول نو اول چیز نو ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داس کسان ولې راوړي خو بیا غوښتل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دې لازم مشور کړي دې شخو شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واقع ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړه نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد دلته څوک مختنځي دغه لامل چې زال د نه پاتې شو بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داسې مشکلات اغه لزه یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې او خپل معاشره کې چې دیندار معاشره دلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغه کې غاني ډانس او د خزي چینل ډیر بے پردې ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خواهش خو دلته ډیر داسې خلک دي چې تفسیر نه مخکي یو شی لیدل نه مخکي جذبات کېږي خلک نو هغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زله داسې کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
ولټه شوی دی
او زړه داسې مات شوی دی ځکه چې خلک چې دینو دغه فیل سر واقع
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پیښوري بدمعاش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله یو ټینګ څه مشکل نه دی الته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول ټوکی سین مطلب چې ز الفاظ ادا کړو جذباتي او داغه کم موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما و هی زاغه سره فایټ کول صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
فد فلم د پاره د دستاویل چې زغوارم یا زما زړه کې دا خبره ده چې
د معاشري لپاره
د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
کنه سیسه نظم دی لیکلې ورته چې
او شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند ته د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا غما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا پہر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناس پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرزی خپ فراغ سینہ گرچی ہر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی اگر خپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد دینی دا اسکر دیر در داغین نہ برداشت کی گزک آغا غواڑی چی اسکر دا پارے چی دن یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسی اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کی سبب مونوي اوریدلې د زرپانی په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زرپانه آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب دا باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کال په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خسي ترلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه و چې د راجا درې واړه خسي امیدوار شوي درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کې هودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه لبل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترت چې کله زور شو نو خپل ولی عهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلې غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککی یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي وو چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککی راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولېږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کېنول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولېږي او د حقیقي زوی پر تخت کېنوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاری په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغه سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي. دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شا کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسی مشواڼي ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسی مشواڼي.
مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو په خګړل کېږي. یو برخه په کونړ،
د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګري کوي او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبره شوې دي. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاینشا معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي و چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهي کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه رانقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی و او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزنی افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي وي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ز او ته د خدای لپاره دا څه وای؟ ته زما د غلامی هم لا وړ نه یې، ته لا څوک چې زما د ژوند خاون شي؟ تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم، دې ورک وطن، دې ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسې دي، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د ګلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک اسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو، ګلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما ګلبویه نه یې. ګلبویه لملا خنجر غلی را ویست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک له مټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ورخښ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د ګلبویې له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نشو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د ګلبوی د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې. پر کک یو ناڅاپه راغلل گزارونه، خو غصې د کک وجود کړ لکه تیه. یو ناڅاپه هسک را پاڅېده ولاړ شو، زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې. خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ، څو ګزاره یې د ګرز ورباندې وکړل. د ساتونکو مړي ټول سره انبار شول. زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت، پر دیوال له باغه واوښت او پناه شو. ګلبویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې له سترګو الومیا شو.